د مشال رډیو دا وخت په خبر کې شپږ بجې شوی د غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. اگر از خبرونه به هم تا وړاندې کوو او په دې غړې کې باز منګا د سر موضوع وی ل پاکستانه د افغان کډوالو وستل. اگر از نور د امنیت په اړه د سیاست په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخ کې تا د اسرائیل مومن د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټکی له پاکستانه د افغان کډوالو استلو لړۍ روانه ده او په ډیر اسمل خان کې په یو وسلوال بریټ کې د به شخصي کپنی دوا ساتونکي وژل شوې دي او اسرایلی وزیر اعظم ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرایل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمہواري اخلي. اوزه خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالې ډوته ویلي چې تیر شپه تر د یو لسنیمو بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا نه نیم زره به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. ارشاد خان زیاته ویلي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200,000 څخه اوښتې ده. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سره دی لاره تر اوسه څه باندې 50,000 به اسناد کډوال افغانستان تاوختی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې د مال شاوخوا 14,00,000 رجسٹر افغان کډوال میشتي او هم دومره شمیر نا رجسٹر افغانان جون کوي. چارواکي وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګوجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځای خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه وخت په یو وسلوال بریټ کې د وی شخصي کپنی دوا ساتونکو وژل شوی او درې نور جوړل دي. د درزنده سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشالې دوته ویل چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیسو کپنی په وداني بریډ وکړ چې پترس کې د کپنی ساتونکو ته مرګ جوړل وخته. بلخو د سیمه د ریسکیو یو یو دوه دوه اداري بیان اعزاز محمود نن شالې دوت وویل چې وجل شوی او جو بل کسان د فوز ریټایرډ سرتیری وو چې په یاده کپنی کې یې د ساتونکو په هیڅ کار کولو.
دا شپه تا 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوې ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارډز او هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. زخمیان چې کوم دي ډی ایچ کیو ډی خان ته شفټ کړی دي.
د تیل او ګیس الهاج کمپنی په درزنده سیمه کې د معدنیاتو د لټون لپاره د برمکاری یا ډریلنګ کار کوي. تر دې مهاله کومې وسله والی ډلې د بریده مسولیت قبول کړی نه دی. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلی دي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي وي چې درې واړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي دي. د هغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. د سازمان مشر ډاکټر عارف موساخیل د نومبر پر 15 مشالې ډوته ویلي وو چې په کانګو وایرس اخته یو ناروغه سیو روغتون ته ورول شوی وو. د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګید او هغه ترې مړ شو. د صوبې سیاست چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږ کال په دې صوبه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به له یو بل سره اتحاد کوي. نن د نومبر پر 1 په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند او د متحده قومي موومنت مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د وینا پر وخت وویل چې دواړه سیاسي ګوندونه به په پنجاب او کراچۍ کې په ګډه د یو اطلاع په حیث برخه اخلي. د هغې وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 3 په هغه هیواد کې د روان کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. د بیپلو خبريانو سازمان آر اس اف ویلي په پاکستان کې د 200 څخه زیات افغان خبريالان جون کوي او دغه افغانستان ته لیګل یې جون له خطر سره مخامخول شي. د برسال کې دا چې له پاکستان د اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او غني کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر پر شپږمه په یو خبر شوی بیان کې آر اس اف ویلي دوی په دغه کې د یو شمیر افغان خبريالانو سره خبرې کړې چې په وینا یې په افغانستان کې طالبان وقت تر رسیدو وروسته د خبريالانو خلاف د تشدد او د دوی د نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. آر اس اف ویلي په زوره د دغه خبريالانو وستل به یې جون له خطر سره مخامخ کړ او دغه عمل یې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللی ده. په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې طالبان واکمن شول، تر هغې وروسته لکونه افغانان پاکستان ته کډه شول چې پکې سلګونه خبريالان او د رسنیو سره کارکونکي هم دي. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی د حماس سره د جګړې وروسته با اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمواري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شوو تنانو د خوشي کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبرې تېره شپه ناوخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې درویش لکه فلسطینیان په کې ژوند کوي. بل خو د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 څخه اوخته چې په کې څه باندې 4,000 ماشومان اهم شامل دي. او اخیری خبر د کرکټ، نن د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په سیلیو کې دا مهال د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د ممبئی په لوبغاړي کې روانه ده. استرالیا دا مهال په 3.6 یعنی 4 اورونو کې 19 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی یې اوټ دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړ چې پکې د ابراهیم زدران سنچری هم شامل ده. تر اوسه د شو سیالیو پر اساس دربندۍ لمخې هند پر لومړی، جنوبي افریقا پر دویم، استرالیا پر دریم او نیوزیلند پر څلورم مقام دي. او تر دې مهال مشال خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، له پاکستانه د افغان کډوالو استلو لړۍ روانه ده او د ډیر اسمل خان او ټانک اوسیدونکو وایي نه امنی پیښو اندېښمن کړي.
ټکونه سلسله د څو میاشتې راسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوشې دی، پریشانه دی، کاروباري زندگی ډېره زیاته مفلوجه ده. حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
په بلوچستان کې ځینې ډاکټران هم په کانګو ناروغي اخته شوي. د دې ناروغي په اړه یو ډاکټر وایي
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان له څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یو لار خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي له هغو ساخستونکو کې ناجوړي ده.
او په اسلام آباد کې د لوک میلې حال هم درکوو.
زبردست کیڑے جوڑی او خلق فخیه د چار صدی ته ور پسې اوم دا خلق راځي.
خلق چې خټک داس کتن تراشی دا ډیر خوشاله شي، خاص کر کې بار ملک له خلق چې انګریزان منګریزان راشي.
نور هم شمن موضوعات لرو لمشال هډیو سره اوسه. او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالې دوته ویلي چې تیر شپه تر 11:30 بجو پورې پر تورخم دروازه خواوشا 9,500 به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږم پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200,000 څخه اوخته ده. بل خو د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سره د لاره تر اوسه څخه باندې 15,000 به اسناد کډوال افغانستان ته اوخته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې د مال شاوخوا 14,00,000 رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا همدومره شمیره نه رجسٹر افغانان جون کوي. چرواکی وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګی ته رسی او له هغه ځایه خپل هیواد ته لیږدول کیږي. نور تفصیل فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تورخم دروازه خوښه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي دي تر اکتوبر 1 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په 6 زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډینګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه مانی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خارجو افغانستان ته برجر الباد نه راخی ویل سوالې ته پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرسته ورکوي
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکشته دي، میل فیمل سټاف پکې ټول موجود دي. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دنه علاوه کدا سه مریض چې هسپتال ضرورت وي وته نو ریسکیو 1122 امبولانس ولاړی هغه لاند شه دی ډی ایچ ای بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبلې ورکوي او ماشومانو ته گرمی کپڑے او پیزار هم اخلی. د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نو باسي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګستې او تاسو ته د کرکټ په اړه هم معلومات درکم چې دا وخت نړیوال کرکټ کپ ترس کې د افغانستان آسترالیا میچ روان دی. افغانستان آسترالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال آسترالیا 10 رنزونه دي, یو لوبغاړی اوټ دی او 15.2 بالونه شوي. اوس رزو یوې بلې موضوع ته. د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کپنی وسلوال برید شوه. په دې برید کې د کپنی امنیت ساتونکو ته مرګ جوړ وختي. پولیس وایي چې په دې برید کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور جوړ دي. بل پلو د سیمه خلک وایي حکومتي چارواکو ته یې بیلي چې دوی په سیمه کې وسلوال فعالیت کوي, خو دوی په وینا حکومتي امنیتي چارواکي اندېښنو ته پام نه دی کړی. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په نور تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجا کې دوه کسان وژلې او درې پرهار جلی کړي دي. د دغې پېښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈیویژن درازندا کې یو پرایویټ آئیلینډ ګیس ڈرلنګ کمپنی دا هغه باندې اٹیک شوې ده. د دهشتګردو له طرفه 10:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوې ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سیکیورټی ګارډز وو هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. ریسکیو ومن ټوټو چې کوم دی هغه شهیدان ریسیو هم کړل. بیا چې کوم دی خپل کورو ته ورسول. زخمیان چې کوم دی چې کوم دی
دی درازندہ سیمے شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل و گیس کمپنی بدرگے بنے دے برت پبراک سے مشال ریڈیو تا وویل
حکومت
پښتون ژغورنې غورځنګ درازنده سیمه مشر نذیر الله وان په سیمه کې امنیتی حالات په اړه کې ویایي.
دا برج شروع یی چې ستند دا برج ان تور ساجی بیا دا نور خلک ورای شي دا لته موقع له جانونه ور اور اس یی انا کې دوران یی برج تر اوسه پورې نه دی ور رسیدلی. نن بیا کام را جام دی چې موږ ریاست ته دا وای یو واکداران راو غوړ دلته چې کم ڈی پی او دی سټیشن کمانډر دی دې ته دا وای چې ورور کومشت حفاظت را کولای شي او دا خلک زمرد د علاقې د دی خاورې ز شړل شي خټک ده کنه یی موږ ته مکمل وای یا چې موږ په دې شي کې ناکام یی د دې خلکو موږ مخه نشو کتلای دا به موږ په خپل د خپل ځان مخه ګورو.
دی ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کې پولیس او پوز د لټون عملیات پیل کړی دي, خو لا څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګا باندې د برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګسته همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک وایي چې هلته له 13 میاشتو راهیسې امنیتي حالات ډیر خراب شوي. دوی له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره ګټل ګامونه پورته کړي. خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالت ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس منی چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي, خو دوی هوډ ښودلی چې ترګرو ته به ماتې ورکوي. پڑھ نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
ډیرا اسماعیل خان ضلع اوسیدونکی حمید الله برکی د امن حالات خرابېدو په وجه د ضلع خلک مشکلات په دارنګ بیانوي. ټانگ ضلع اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو د ضلع امنیتی حالات بې غورا کړی دي چې په وجه یې په ضلع کښې د وسلولو له طرفه په پولیسو بریدونه زیات شوي دي.
کوم سمیولا چیک پوسټ دی د بنو پروډ مخکې اخته کې په دغه هم اټیک وشو. هغه نه بعد پرون بل ورځ په ګلیمام چوکۍ باندې هم اټیک وشو او داسې روزانه اټیکونه سلسله ده. څو میاشتې رسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوشې دی، پریشانه دی، کاروباري زندګي ډېره زیاته مفلوجه ده. خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخکې باقاعده احتجاجونه وشول، جلسې وشوې د امن په حوالې
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل. په داسې شک نشته دی چې وسلولو بریدونو کښې زیاتوالی راغلی دی، خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه، اوس بیا به هم ماتې
ورکوي.
د ټانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شام مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورټی فورسز او موږ هم چې لګیا یو، پولیسو د سرچپه شو نه ای بی او دا لګیا دي، ټول انټرنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د به کامیابي پیل نه شي او خلکو د بهر قسم انشاءالله تحفظ ورکوو. موږ ده بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنټلی حکومت ډېر ښه نو ټانگ شوی وچو د وجه ده بالکل دوی سره شته خوف شته او انشاءالله ډېر زر به دا خوف ختم شي.
دا دې هم یو دوي چې په ډیرا اسماعیل خان او ټانگ ضلعو کښې په پولیسو او پوځ باندې د زیات بریدونو ذمهوري تېری کې طالبان پاکستان منلې دي، خو د ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه په خپلې ضلعو کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کېږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په یوه داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی که څنګه؟ او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې څه رول اهم لري او که نه؟ او بله پوښتنه دا ده چې په داسې جرګو کې ګډون کول د قبایلي مشرانو لپاره ستونزې جوړولی شي او که نه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه د بیلابیلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې رابلل کېږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیت زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي، د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټی مسائل دا ټول د حکومت ذمہواری ده، او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي، نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته ویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی، او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلی مسلې هوار کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو یو چې د نور خلک په وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شان دي، زموږ فکرونه هم دغه شان دي چې موږ د یو عام وګړي په اساس باندې دلته ژوند وکړو، او د سکیورټی فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواری نیولي او د عام وګړي ته دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. دویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کوم نور ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې دا هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډی ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوار وو. دوی وویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
په یو علاقې کې سواکیا وشي، نو کم از کم دا غي علاقې مشران نو وغواړي و دا غوسره کینی چې یاره دا څنګه وشول او د 10 کا مخنیوي سره او داسې واقعاتو متای کا تاسو ته معلومات کیږي زموږ سره متای چې هیلپ کوي. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا داغي حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، تر دې کې د هیڅ کباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سړی خبرې کوي سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي تاسو څه سجیشنس دي ستاسو چې دی نو په دې کې سره ای ده دغه بله خبره ده. خو د مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي څوک مسائل کوي څوک دغه کوي هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وې. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نور سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سي نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو د می مخ کې تاسو د بوروال کاکړ راپور واورید چې ک فرس کا حکومت ل قبلی مشرانو د امن پترس کې مرستا غواړي نو چې آیا دغه مشران واقعي مرستا کولې شی او ک څنګه اوس هم وخت شوه دی شپږنی بجې تاسو ته د ساده خبرونو سرټ کې وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ډیو ته ویلي چې تیر شپه تر د یو لسنیمو بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا نه نیم زره بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لارې د ستنو شوو کډوالو شمېره له 200,000 څخه اوښتې ده. د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه نه وخت په یو وسله بال بل کې د یوې شخصي کپنی دوه ساتونکو وژل شوی او درې نور جوبل دي. په درزنده سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په ومه مشال ډوته ویل چې تیر شپه نامعلومه وسله والو د الهاج د تیلو او ګیزو کپنی په ودانی برید وکړ چې په ترس کې د کپنی ساتونکو ته مرګ جوبله وخته. تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې د برید ذمہ نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې وړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي. د لاغې وروسته چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغي خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغ شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ دا مهال په هند کې روانې دي او د استرالیا او د افغانستان د 201 نوي رنزونو په جواب کې استرالیا دا مهال په اتو ورنو کې نه چلوي رنزونه جوړ کړو او دولو پاړي اوتی. مشال اډیو ته وګورئ ستاسو د خبرونو لنډیز تاسو واوریدو. په دیني مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د لوک میلې په اړه هم راپور لرو. خو تر هغه سمخ کې راځي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې. د نوموړي دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي. په ترس کې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه یې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل پر غاړه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرایلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده. او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه لاس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتریش حماس ډلې ته هم ګوت نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال لملکی وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزا کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرایلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونو ولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې وسیږي ولکېته دوام ورکړي.
مشال دې ته وګورئ چې تاسو ته دغه راپور احمد تکل اولاد چې پکې یې د غزي او په هله تاسو ته معلومات درکول. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې بلوچستان په مرکز کوټه کې ل کانګو څخه درې نور ډاکټران هغه غسمن شوي څوک چې د علاج په خاطر کراچۍ ته لګول شوي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا وزیر په خبره چې کراچۍ ته د لګول شو کانګو ناروغانو شمیره 12 رسیدلې ده. بلخوا په کوټه کې د کانګو د ناروغانو د علاج په خاطر فاطمه جنا هسپتال کې جلا مرکز جوړ کړل شوی دی. او بیا هم تاسو ته چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کوم ځوان ډاکټران دي هغوی وویل چې په دغه صوبه کې د کانګو ناروغي سر راپورته کړی دی. دغه راځه په دې ترس کې په کوټه کې د مشال ډیو همکار او ابترین د روغتیا د کارپوه ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړو. په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې څه ډول د کانګو ناروغي انسان ته لګیږي او بیا د هغې نه بل انسان ته بیا څنګه لګیږي. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
کانګو چې کوم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلک سم منګونی وي او دا منګونی چې کوم سوي یا اوزه وي یا د نور حیوانات چې وي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي چې دوی داغه وینه وس به شي او بیا دا منګوډه راسي او انسان وخوري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغ نه جوړی شکار سي. یو خدا غلا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګل لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانا جوړی اخستونکو دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي کده ډاکټر په حیثیت خیال ساتي کده نرس په حیثیت خیال ساتي یا کده کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دا مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او چې د سم خپل احتیاطونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان بل انسان له هم دا نه جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات چې وی څنګه به انسان په دې پیژي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی
تر کوم ضروري خدای دا چې باید کم خل چې لبسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چایا ستا تعلق یو یا پتی رشپو کې تاغه لاله کړي یا د خیال ساتل دی یا له پوس تا دغه سره کړی دی پوس سره ساتلوک پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتل وی چې غلا ول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعده پتا کیم بیا یو سلامات راسی هغه علامات به کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وځ ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي ته به سره وی د زکام علامات سره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کې ادل انسان صدبینی جار کېدل دا وی وین لپز هم تلای سي لسترګو هم کې لژات لای چې سر کې سر سره داغونه جوړ سي لخل وینه راتلی سي په لوی بولو کې په وړکی بولو کې وینه راتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینه ایله سي.
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار دی؟
د مریض کوم د کور خلک به وګړي به واغه ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زار د انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکن ده نو زیات دودی کې دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي هغه به بهتر وي. دا باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي. موږ د اسپیټال والا هغه یو کوټ ورکو هغه د پغاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه د باید چې پر مخ باندې وکي او چې کم مریض وینه روانه سوي دا مریض خیال چې ساتي باید چې عینکه کې وي دا شین چشمه کې عینکه هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو نا جوړی چې دا د غوښې د خوړلو سره کیږي انسان ته په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نشته. د غوښې د خوړو سره د نا جوړی ناراضي غوښه په خیش په چکم جراسین دغه په خپل هم مرسي دغه سي نو د خوراک د وجه د نا جوړی لوین حیوان انسان له نصرت لې دا د خلکو اسی به بنیادی خبرې دي. صاحب لارم نکېږي پسا کې خاص کر مر په اسپیټال کې سو تشخیص په ولای سو ټیسټونه چمش کو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نکېږي هم نام تور باندې د خلیص لاړی وی وی نه وی د خطر چې ډاکټر ورته وایي دا د وجه کېږي.
دا په کوړه کې ډاکټر شیرین خان چې تاسو د کانګو وایرس په اړه معلومات درکول چې دغه وایرس له زناورو څنګه انسانانو ته منتقل کیږي او بیا له نورو انسانانو نورو ته څنګه منتقل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال رادیو ته غوګستی او وس رازو دې ته چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي فبروري میاشتې پر اتمه نیټه به په ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په یو ورځ انتخابات ترسره کیږي. ځنې ګوندونو د دې نیټې هرکلی کړی خو ځنې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عامو انتخاباتو ترسره کول ډېر له ستونزو ډک کار وي. ځنې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان دا اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونه اعلان شوې نیټه دی مخته او یا شاته کړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل کړي او کنه. په پیښور کې د مشال ریډیو خبرجال غلام غوز د خبر پښتونخوا سیاسي هلو ځلو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه وښو
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتار خو د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړي او زموږ کانګرس کار هم شروع کړی دی. خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل اقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوالل او لیکل هغه ورکړي نو دینه اخوا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضرب دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کاندیډیټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به موږ شایع کوو ان شاء الله عزیز.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپل امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مې نیټې پوري د نوي حلقه بندیانو عمل روان دي.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دي او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دي او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکنه ټیکټ ورکړې شي نو هغه ټیکټ څه فائدہ بنې د هغه نقصان دی. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې تم ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي کبه بیا دا ټیکټ ورکړي دې وضعیت فائدې.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبرورۍ 8 نیټه اعلان کړی و، او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی، او د دې فیصلې وروسته ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
را روانې هفتې نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده، د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه، او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه، او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هم جلسے کی زی پځه اجتماعات، او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا ده چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینو د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي، او بیا دغه فورم چې دینو دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي، او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروسته د عین سرسم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د 1 نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ. د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي مټې پیرکلي اوسیدونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د کلي 310 کناله ځمکه د سیکشن 4 په ذریعه اخیستي، او د خبر میډیکل کالج پوهنتون لپاره پکې کیمپس جوړوي. ځایي اوسیدونکو وایي چې دوی ځمکې ورکولو ته تیار نه دي ځکه چې دغه ټولی د کروندې زمکې دی او ځلې انتظامیه به قبضه اخیستو ته نه پرېږدي. بلخوا د سوات ځلې انتظامیه مرستیال ډپټي کمشنر وایي چې دغه ځمکه تیر کال د قانون مطابق اخیستل شوی او د خیبر میډیکل کالج ملکیت دی. اوس دوی د کیمپس جوړولو لپاره د خلکو نه دغه ځمکه ترلاسه کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل مټی په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن 4 تر سوري لاندې 310 کلا ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق ځمکه ته تلونکو په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیہ دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کلا ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلې ده چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زموږ سره نور سوي بیا خو په کار ده چې دی والی، او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والی، نو په هغه به هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته په دې 300 کانال ځمکه کې 500 خاندانونه متاثره کیږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګرون ریالټی وینې، په 100 روپۍ زما ځمکې پټ لګولې، نه یې ځکه نه ولیم، نه یې زمانه تپوس کړلې، نه یې زمانه ګوته لګولله، او دو جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان باچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلی 295 کیناله ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا 30 کیناله ځمکه د پوری ټیکټیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
پیر کې د کانال د نظم کړه چا نه نو مونږه اعتراض زکه ده چې زمونږ نه ټول زمونږ ته سونه د سټیاب وسایلو ادي زمونږ نه پوښ کلب زور واغستو.
د ضلع سوات مستیار ډیپټی کمشنر سہیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وای چې دغه 300 لس کې نه لزمکه اغستو کې قانوني تقاضې پوره شوي.
انتقال شوی دا
پسوات کے تیر حکومت باز داسی ترقیاتی منصوبو اعلان کرے چورستہ پہ خلقو نیو گگڑی لکہ دا چک درینا تر پتی پور پوری اتیا کلومیٹر سڑک جوڑول دا سلورو یونیورسٹیانو لپارزمک اغستل دغه رنگا زنگلات و محکمے باز سیمی خپل ملکیت گرزودی حکومت وای دغه د سیمی ترقی لپاره لوی منصوبی دی خو ځای خلقو قامی جرگے او باز سیاسی گوندور اعتراض دے چې حکومت دسمکو مناسب قیمت خلقو تا نور کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته وګستئ او دونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې صوبه کې د نهم او یولسم جمعات لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی او اوس په زده کوونکو ته د نمبرو پر ځای گریڈونه ورکول کیږي. د چارواکو تر مخه راتلونکي 2023 کال نه به دغه نظام عملی کولو هڅه کوي. زکهونکي او دوی استادان وایي د غوره نظام په دې دی چې نړیوال معیار ته برابر دی او د ماشومانو زده کړې به هم ښې شي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا دا نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصرالله خان دا نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 دا نهم او یولسم امتحانونه به په گریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمی معیار به د نوي نظام سره غوره شي. په 400 کې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو اس اس ټي استاد عبید الله خان وایي
د خپل سیستم په دې چې یو خدای سره به دا نمبر او زمنګ د ماشومان مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خو به دا سیستم ختم شي. ځکه چې دا ډېر واړه مولي د ماشومان مولي د چاغي په
1970 چدوین هاوی پدے باندې پویږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دے نو بده باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس ته بارا د یو لرننګ نه یو ستکړې ډېر خو پروسس دی.
دا پیښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 30% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو تک وغیرہ اردن کو تو پاکستان پر سرخار اسلام آباد کے ہر کال کی دن کی لوک میلہ دوام لری میلے تا د ملک د بلا بیلو سیمونا راغلی تر 1500 زیات هنرمندان د لسی تو کو جوڑون کی سندرغاڑی او موسیقاران خپل تخلیق او هنر دنداری تا اوڑان دی کبھی په میلہ کې د هر صوبے د کلتوری هنرونو روایتی خوړو او دودیزو کالیو سٹالونا زی پر زی شوی دی. تفصیل له اسلام آباد زبک خبرجال راشد خټک راکوي.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپنیا کې غول کیږي چرته چې لسورځنی لوک میلا دوام لري.
د لوک میلې د پرانست مراسم د جمعې پر ورځ په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میلا کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلوی جوړونکو کاشف وایي چې خلک د دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړېږي او خلک خوښي د چرسدې ته ورپسې هم د خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړېږي، ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل داد هم راکوي، ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي.
په میله کې د هرې صوبې، گلګت، بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبلر یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل:
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي، غټ راشي، خاص کرکې بار ملکو له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د میلې ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلی قمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل:
خو مزیدار ماحول دی، هر یو شی به په خپل کارګران راغلی دي، کارګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ډیو ته وګستی او په سواد کې د تعلیم د څانګې لخوا د های او سیکنډري سکولونو هلکانو لپاره کلنۍ لوبې شروع دي. چارواکي وایي چې دغه لوبو کې د 112 سکولونو لوبغړي تر 150 نه زیاتو لوبو کې برخه اخلي. لوبې به د نومبر تر 25 مینټې پورې جاری وي. د دې کلنۍ لوبو د پرانستې د سوره پرون د نومبر پر 6 په منګوره کې وشوه. د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان پرې سواد ته معلومات راکوي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې لوبو شعبې جنرل سیکرتر چې د سیدو شریف های سکول هیډ ماسټر هم دی، ریاض احمد خان، په دغه مهال د لوبو پرانست اعلان وکړو. وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو شل گراوندونو کې ترسره کیږي.
په دې کې ټوټل مقصد 112 های او هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده سرکاري، او 39 دی هغه پرایویټ سکولونه چې هغه حصہ غسته ده. د سیمنګ سره 22 گراوندونه چې دی هغه زیر استعمال دي. په 22 گراوندونو باندې مقابلې دي. په اتو گراوندونو باندې کرکټ دی، په سلورو باندې فوټبال دی، په سلورو باندې رساکشی ده. دین علاوه دا ماینر گیمونه دي هغه په دینورو گراوندونو باندې هغه روان دي، او دا به ان شاء الله 25 تاریخ ته وایند اپ کیږي. بیا غینا پاس پا ڈویژن ستا ڈسٹرکٹ بونیر، شانگلا، ملکن، داٹیمان، برازی دلتا دا ڈویژن کم دا پدو ڈویژنوں کی تقسیم شوے دے. نو ڈویژن مقابلے 25 بانے بدا ختم شی، بیا باغا شروع شی چی دا ڈویژن کم کامیاب شو، ناو بیا صوبے لیول تبزی صوبے ٹورنامنٹ چی دے، نو آغا ہری پور کی ارینج کرے دے ڈسٹرکٹ ہری پور کی.
دلوبو مقابلو په مقاده لوبغړو نه سوګن پور تکړه شو چې دوی به د نظم او ضبط او د لوبو د قاعدو خیال ساتي. د لوبو تابعیت دستوري مشال ملما د سواد مرستیال اضافي کمشتر اي ډي سي سهيل خان وو. دوی رستا مشال ډېر دوول چې صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیا داسې لوبو ستاینه کوي.
ډېر کافي ټایم بعد ما وکتل چې په سواد کې د انټر ډیسټریکټ پساتا باندې د سپورت فیسټیوال منعقد شو. انتظامیا تاسو په خپل پته راځي، انتظامیا غواړي هم دا چې زمونږ ګروندونه آبادی، زمونږ اسپیټالونه چې دی هغه باغه الله باز زمونږ اسپیټالونه بیرانیږي چې کله چې زمونږ گراوند زبادي. نو بل دیمه خبره ده چې ترغی پور استاد ذہنیت یا استاد مازغه دومره صحتمند نشي کېدای تر څو پورې چې استاد وجود کم حصار چې دی هغه مضبوط نه وي. نو وجود د حصار مضبوطولو هم د غیو طریقه ده. دا هم نصابی کم سرگرمیانی چې دی دا د سکول هغه دغه نه خلک راوباسي روټین لایف نه او بهر لغونه د ژوند هغه موقع ورته ملاو شي.
لوبغاړي وایي چې دغه لوبي هر کال د نومبر په میاشت کې پیل کیږي او دوی ورته ښه تیاری کړي.
زمانو مدنان خان دی، د خپل کور مړ سکول طالب علم یم، او د هکې پر ټیم کې حیثیت او ډیفنس خپل گیم کوم، او نور دلته داس کم گیم چې موږ لپاره منعقد شوی دی. نو په دې موږ ډیر خوشاله یو، ځکه چې موږ سهار د منځنه په سوم په دې یخ کې راکوزیږو پریکټس کوو، مازیګر د منځنه بعد هم د سلونیم بجو پور کوچنګ کلاس، او دا غینه په سوم د دې گیم لپاره
سر زمان فرحان خان دے او جی ایچ اسکول نے مدہ 9 کلاس سٹوڈنٹ ما ډیر خوشحال یو لکه دی گیم لراوزو گیم مو کو کنا اغه سر سٹیم نام برابر دی او نورم دسی لگا او ان شاء الله نن نور خپل کور ول سره مست دا بتي گټو
تسجیل لسوات طالب محکمه چارواکی وای چې د غلوبه باقاعده د زکړو برخه ده او هم د غرنګ لوبي به د جنکوز د کونکو لپاره جدا شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ، سرودونکو، دا مهال په ممبئی کې د آسٹریلیا او افغانستان میچ روان دی او آسٹریلیا په 11.4 اورونو کې 95 رنزونه کړی، 4 کسان یې اوټ دي او افغانستان وته د 292 رنزونو ټارګټ ورکړی، هدف ورکړی د میچ ګټلو لپاره. مشال ریډیو سره اوسئ.